دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین 12 او په کابل کې 19 نیمه بجې شوې. نن د ګولیا دوشنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. ظفر خان مو د مشال رادیو په روان خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شنن او مرکې هم د خبرو سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې هم لرو. خو لومړی خبرونه اورو. ویان نجیب عامر.
د خیبر پختونخوا د خاصدارو ځواکونو د مظاهرو لړۍ دوام لري. افغانستان وایي زر به د پاکستان پر قلمرو هند ته پروازونه پیل شي او په هند کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نیټه اعلان شي. او سر ټکی اوس پوره خبرونه. پرون د خیبر پختونخوا د سادی او دره دمخیل په ګډون ګڼو ځایونو کې د خاصدارو لوی ځواک مامورینو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرۍ دنه ختموي. د 2013 کال په می میاشت کې د آئینی ترمیم وروسته پخوانی فاټا قانون په خیبر پختونخوا ورګډه شو. چارواکو ویل خاصدار او لوی ځواک به تر روزنې وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل کړل شي. خو د خاصدار ځواک یو مشر جانس خان پرون مشال لړیو ته ویل
د اصلاحاتی عمل کې چې موږ سره کمی وعده شوی وي چې تاسو ته به پولیس برابر مراد درکو، تنخواګانې به موږ غوي برابر وي، نو هغه یو هم پرانه شو. حکومت دغې نه پشا شازي او په دې دوران کې هغه په مو باندې پولیس اکټ سے کم روان کړی دی چې تاسو به د پولیس د کمان لاندې ډیوټي کوو، نو دې ته مو بالکل نه تیار. موږ ته دا د پولیسینګ اختیار راکړی شي، د ملاکنډ او بلوچستان په طرز باندې د موږ ته اختیارات راکړی شي.
تر دې وړاندې خاصدار ځواک په باجوړ، مومندو، پېښور، ټانک او نورو ځایونو کې هم ورته مظاهرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د فبروري په 28مه ویلي ول چې د لنډمهاله قانون د لارې لویز ځواک او خاصدارو ته د پولیسو مرات ورکوي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق پرون پېښور کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل د قبایلي زلو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به ټول ګوندونه یو دریز یا پلیټفارم ته ټولوي. نوموړي په نشتر حال پېښور کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل
نن بیا د خبرې ضرورت ده چې د دې سوې ټول سیاسي جماعتونه د سیاسي مفاداتو نه بالا تر د خیبر پښتونخوا د حق لپاره دا تاسو را جمع کړئ.
سراج الحق ویل حکومت قبایلي ضلعو ته د زر بلیون روپو د پیکیج ژمنه کړې وه چې په ترڅ کې به هر کال 100 بلیونه د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره ورکول کېدی. خو د نوموړي په وینا د اتو میاشتو په تیرېدو داسې کوم پرمختګ نه لیدل کېږي. د پاکستان په مرکز او خیبر پښتونخوا کې واک د تحریک انصاف ګوند سره دی. دوی د جماعت اسلامي د امیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې وخت په وخت ویلي چې حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ژمن دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره تمخی چې ډیر ضربه د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخت مشال لډیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره له نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلند په برخه کې هم له فعالو سازمانونو، هم د پاکستان د ملکی هوایي چلند د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبوو چې ممکن په لنډ وخت کې دا ستونزه حل سي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلي چې پاکستان ښایي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضايي حریم نن پرانیزي. د پاکستان له فضا د غلوتنې وروسته لغې معنی شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لنجمنه سیمه کشمیر کې ناکراري پیل شوه. ویل شوي د کابل او نوې ډیلي ترمنځ الوتنې چې پخوا به یو نیم ساعت دوام کاوه، اوس له 15 تر 16 ساعتونو پورې وخت نیسي. د هند انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په ملک کې به پارلماني ټاکنې پر روان اپریل او می میاشتو کې په وو پړاوونو کې ترسره شي. نظر پوښتنې ښیي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ ائتلاف په پارلمان کې بری ترلاسه کولی شي. د انتخاباتو مشر کمیشنر سونیل اروڑا پرون ویل ټاکنې به د اپریل په 11مه، 13مه، 23مه او 29مه او د می په 6مه، 12مه او 19مه نیټه ترسره شي. سناسه 900 میلیونه خلک د رای ورکولو جوګه ګڼل شوي. د وټونو د شمیرلو پروسه به د می په 23مه نیټه پیل شي. د سی ووټر په نوم نظر پوښتنه ښایي چې د مودي نېشنل ډیموکراټک الاینس د پارلمان د 503 څوکیو څخه 206 ګټلی شي. د رقیب اپوزیشن ګوند کانګرس په اړه وړاندوینه شوې چې ښایي 101 څوکۍ په خپل نوم کړي. هند چې د نړۍ لوی جمهوري هیواد ګڼل کېږي، دا ځل پکې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کېږي چې دا هیواد له ستونزمنو حالاتو سره مخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن عراق ته ځي او د هغه د سفر د تیاریو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ورلمخې بغداد ته رسیدلی دی. دا به د حسن روحانی خپل ګاونډي هیواد عراق ته لومړنی سفر وي. پرون بغداد ته په رسیدو جواد ظریف وویل عراق او ایران دوه ګاونډیان دي او هیڅ کوم هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نشي کولی. نوموړي د خپل عراقي سیال محمد علي الحکیم سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل دواړو د ایراني ولسمشر د سفر د تیاریو پر مهال ښې خبرې کړې. عراق چې له واشنگټن اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه کوي هڅه کوي د امریکا او ایران سره د خپلو اړیکو توازن وساتي. ایران د عراق په شیعه مذهب خلکو خپل اثر او رسوخ لري. یو مخکخه څیړنیزه ډله وایي امریکا په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی او په دوهم لمبر باندې روسیا ولاړه ده. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن په یو راپور کې ویلي د 2014 او 2018 ترمنځ په کلونو کې د وسلو په صادرولو کې د امریکې او پاتې نور نړۍ ترمنځ واټن لا نور زیات شوی ځکه چې د امریکا د وسلو د صادرولو کچه له 1.5 څخه 6% ته پورته شوې ده. د یاد انسټیټیوټ مشر اوډي فلورنټ وایي امریکې د نړۍ د وسلو د تر ټولو زیات صادرونکي هیواد په توګه ځان نور هم پیاوړی کړی دی. د نوموړي په وینا امریکې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ په 98 هیوادونو وسلې پلورلې چې پکې جنگي الوتکې د لنډ واټن کروز او بیلستیک توغندیو او رهبری کېدونکو بمونو په شان پرمختللې وسلې هم شامل دي. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ وایي په یادو 15 کلونو کې د وسلو د صادرولو په قطار کې روسیا په دوهم لمبر او فرانسا په دریم نمبر و. دا اوس ترتی ګړې د مشال رادیو خبرونه. اوس تر تاسو موږ همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیان وړاندې کوي.
نن د ګل پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غسل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ او په 1.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې 40 او نهه، ژوب کې 14 او 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رډیو ته غوږی زمون خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په درادم خیل او کرمه کې پرون خاصدارو د مظاهره کړې او د پولیسو په څیر د مراعات او اخیستو غوښتنه یې کړې. یو خاصدار وای
قربانی مو کړی دی، هغه مو کړی دی، ونن سبا چې مولا پولیس راځي نو دا مو بالکل نشو نه برداشت کوي، شو نه به برداشت کوچ کوم دا نه.
د جنوبی وزیرستان د تنګی بادینزی ولس په سیمه کې د بنیادی اسانتیاو نه لرلو څخه شکایت کوي. په پاکستان کې 2 روپۍ غرختون کې مړ شوی دی. د اوګدې بادامنۍ وروستو د قبایلي زیرلو ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی بیا خپل هنر ته مخه کړې.
ما ویل نن بهار در تد زړه وایم،
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په لکونو ماشومان مزدوران دي. د دې جملې څخه د دوه وړو مزدورانو کیسه دراورو.
استادم خو استاد نه رااله والله کینا کنځلې ډېر استادان موږ لیدلې دي چې کنځلې هم کوي والم کوي.
نور راپورونه هم لرو را سره وس. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. په درادم خیلو کې خاصدارو پرون احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د پولیسو په څیر اختیار دی ورکړل شي او د قبایلي زیرلو د اصلاحاتو په عمل کې د خاصدار د پولیسو په لیکو کې ورګډ کړل شي. د دې نه مخکې خاصدارو په باجوړ، مومندو، پېښور، ټانک او نورو ځایونو کې هم د خپلو ورته غوښتنو لپاره مظاهرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د پېوروري په 28مه ویلي ول چې د لنډمهاله قانون د لارې لیوي ځواک یا خاصدارو ته د پولیس مراعات ورکوي. تفصیل له کوهاټه ممتاز بنګش راکوي.
په دره ادم خیل سب ډیویژن کې خصدار او لیویز وکونو غړو د مارچ په لسمې احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې د کوارډ دره ادم خیل سب ډیویژن او د پیښور حسن خیل سب ډیویژن خصدار او د لیویز وکونو غړي شریک شول. مظاهره کوونکو ویل حکومت باید چې خپل ژمنې ترسره کړي او خصدار او لیویز وکونو ته د پولیسو برابر مراعت ورکړي. د حسن خیل خصدار ځواک یو مشر جنس خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی ته د پولیس برابر مراعت او تنخواګانې ورکولو ژمنې کړې وي. باید چې حکومت خپل ژمنې ترسره کړي او څنګه چې د دین وړاندې ملکند او بلوچستان کې خصدار ځواکونو ته مراعت ورکړی شي، به چې دوی ته هم دا شان مراعت ورکړی شي.
د اصلاحاتي عمل کې چې موږ سره کمی وعده شوی وي چې تاسو ته به پولیس برابر مراعت درکو، تنخواګانې به موږ غوي برابر وي، نو هغه یو هم پرانه شو. حکومت دغې نه په شازي او په دې دوران کې هغه په مو باندې پولیس اکټ سے کم روان کړی دی چې تاسو به د پولیس د کمان لاندې ډیوټي کوو، نو دې ته مو بالکل نه تیار. متده دی پولیسینګ اختیار راکړی شي، دی ملاکند او بلوچستان په طرز باندې د مو ته اختیارات راکړی شي.
د خصدار ځواک صوبیدار خلیل رحمان ویل چې دوی په سختو حالاتو کې د خپل وطن حفاظت لپاره قربانۍ ورکړي او په هر محاذ جنگیدلي. د ویل چې دوی کله هم د پولیسو محکمې لاندې کار کولو او د خپل حقونو نه به برخې کېدو لپاره تیار نه دي.
پولیس اگر چې کم د بیخي لکه دې بیخي نه منو، ویل چې قربانۍ کومه خصدار او لیویس فورس کومه قربانۍ ورکړي دي، یا غینه هر یو هر اغلا تاریخ کواله شاغینه ټول ارسه وکیب دینو. لہذا مون نن چې کوم احتجاج کوو وتیو، نو مو بار بار دا خبره کو او یتی مان مولا پروت دی مولا مولا هر کس ما غا په مو باندې قربانی مو کړی دی، هغه مو کړی دی ونن سواج مولا پولیس روتی، نو دا مو بالکل نشو نمبر دوش کوي شو نو به برداشت کو چی کوم. دا نه
د خصدار زواک احتجاجي مظاهری په اړه زئی انتظامی سندی ویلی، ولی د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی د پیورورۍ په 23مه مشارې دی ته ویلی چې حکومت د یو لړمحاله قانون یا آرډینس د لارې د لیوی زواک ته د پولیس واک ورکوي. د یادونه د چتیر کال مای په اخیره ونی کې د پاکستان په خونی ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا اسمبلی په عین کې هغه ترمیم منظور کړ چې وسره سم قبایلی سیمې په صوبه کې ورګډې شوې. له هغه راهسي صوبایي حکومت په قبایلی زلو کې اصلاحاتي عمل ته دوام ورکړي او ویلي دي چې خصدار او لیویز وکونه په پولیسو کې ورګډوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
د ممتاز بنگش راپور مو اوریدو. په کورمه کې هم پرون ماسپخین خاصدار او د لیویز واک سرتیرو هغه ضلع ته د پولیس نظام د غزولو ضد احتجاج وکړ. مظاهرین د سدې بازار په مرکزی څلورلارې کې تر دوو ساعتونو پرلت وهلو او د ټل پاړه چینار لارۍ وتړله. خاصدار غوښتنه کوي چې په نوو زم شوو ضلعو کې دی د هغوی سرتیرو ته د پولیسو درجه ورکړل شي. تفصیل طارق ورکزی وړاندې کوي.
د احتجاج کوونکو یو مشر نائب صوبیدار داخل شوای مخکې دا ورته ویل شي و چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته حکومت به څوک لخپلو دندو نه لري کوي، خو اوس یې دا اورېدلې دي چې د خصدارې نظام تر ختمې دورسته دوی به لا نوکرۍ لري کړی شي، نو په دغه خبره اندېښمن دي.
مو سره مخکې دا خبرې دا وعده شوې چې لیوی او خصدار فورس به پولیس کې زم کوو او د پولیس اختیار به ورکوو. اوس هغه خبرې ټولې درویش شوې، هغه وعدې ټولې درویش شوې، حق مو ته نه ملوي دي. څوبرې زمو پولیس کې زم نه اوسېږي، د پولیس حق مراعات مو ته نه ملو شوی. هغه پورې مو په یوې اجازه کې په یوې کفایني ازراکین پولیس نه منو، د پولیس راتګ نه منو، مو مخنیوی کوم.
احتجاج کې شامل یو بل تن صوبیدار محمدی خان وایي دوی د پولیسو نظام د ورغزولو خلاف نه دي، خو په سیمه کې د لیوی او خصدارو ځواک موجود دی، هغه دې ورزول شي او ورسخه پولیس دې جوړ کړي. محمد خان وای په سیمه کې دا وخت تر 3000 پورې د خصدارو او لوی ځواک غړي په امنیت بوختي، هلته یو شمیر په طرحه غره کې وژل شول او زیاتوی هیڅ کله به دا ونه منې چې څوک لا روزګار به برخه کی. صوبیدار دا هم وای ک غختنه ونه منل شو، نو په اسلام آباد کې لادر نه ورکول سره بخپل احتجاج بیا شروع کوي.
موډیری جوړی قربانیان دي او هغه تکلیفونه کی او هغه وختونه کی بالکل مجنګیدل یو نن زمو هغه شهدا ورشي، هغه د هغه شهدا او بچی کوم بیا بار په دې کې سار دي. ما غوانه سر څه خبرې شي دي، ما وزیر الله سر څه خبرې شي دي، ما ای جی پی سر څه خبرې شي دي، ما باډ لا سر ته لیکري کړی دي، ما یو ځای نه لیکي دا ولاته هو سره ما خبرې شي نه وي. بالکل زه د پولیس قانون ته تیار یم، ما په پولیس قانون کې الزام کې
د 2013 کال د مې په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځوري دورسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شي دي. له هغه وروسته حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی دی او ویلي دي چې د قبایلو د ځواکونو ټول سرتیري به د روزه د تر بشپړېدو وروسته په پولیسو ورګډوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې څپې 2110 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
ټاکل شوی دی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری به نن د مسلم لیگ رهبر نواز شریف د روغتیایي حالت د پوښتنې لپاره له هغه سره ملاقات وکړي. نواز شریف د لاهور په کوټ لکپت زندان کې قید دی او ډاکټرانو په وینا روغتیایي حالت یې ښه نه دی. مسلم لیگ نواز په بهر هیواد کې د علاج کولو په خاطر د هغه په ضمانت د خوشي کولو لپاره عدالت ته درخواست ورکړی و چې رد کړل شوی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راغی.
د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری غوښتل چې د تیری شنبې په ورځ په کوټ لکپت جیل کې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف د روغتیایي حالت پوښتنه وکړي، خو د پنجاب د جل خانه چادو مشر یې درخواست رد کړ. البته د دوشنبه یعنی نن یې ورسره د لیدلو اجازه ورکړه. پیپلز ګوند ویلي چې له بلاول بوټو سره به د پارټۍ نور مشران هم ملګري وي. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز په پارلیمان کې تر ټولو لوی اپوزیشن ګوندونه دي، خو د 2013 کال د جولای شپږم انتخاباتو وروسته د دواړو ګوندونو تعلقات د اپوزیشن په یو موټی کېدو کې خند بلل کېږي. د زړه په ناروغۍ اخته د نواز شریف روغتیايي حالت له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسي ښه نه دی، خو دومره موده پس د بلاول بوټو زرداری د هغه پوښتنې له ورتلل ځینې کارپوهان په دې نظر کړي چې شایي دغه ملاقات د دواړو ګوندونو لپاره د حکومت پر ضد د یو کېدو اساس وګرځي. په دوی کې یو هم خبریال او څېړونکی اویس توحید دی.
بلاول جب جیل میں جا کے ملاقات کریں گے ساتھ
بلاول چھ کلا پ جیل کے لاپخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره وینی، نو د دې با مانا داوی چې پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی چې دا وخت له مصیبتونو او د اسټابلیشمنت له زورونو سره مخامخ دي او په مقدمو کې راګیر دي به نور هم یو بل ترنګ دي شي. بل خبره دا ده چې عمران خان پر بلاول په اسمبلی کې په انګریزي کې پر تقریر کولو او دارنګه د غل نوم سره د بوټو نوم لیکلو باندې تنقید کړو، نو له نواز شریف سره په ملاقات کولو سره به بلاول عمران خان ته ډیر ښه سیاسي جواب ورکړي.
جو ٹارگٹ کیا ہوا تھا تو بلاول کا ایک سیاسی جواب ہے.
پیپلز پارٹی دا تاثر ورکوی چی بلاول بٹو زرداری پا انسانی بنیادونو دا نواز شریف پشتنی لوردی، خو جنی کارپوہان وائی چی دا دی ملاقات سیاسی ارزشت زیاد دی. خبریال او دا سیاسی چاروپو شازیب جلانی تا نشکاری چی گواکی تش یو ملاقات با دا گندونا دوم ری را نجدی کلی چی پا نتیجه کیا یو متحدہ اپوزیشن رامنځته سی.
ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے حکومت نے
مغلدری چھپ پارلیمان کے دو حکومت لا اپوزیشن سر رویہ خندا کہا گا دا قانون جوڑونے پہ برخہ کوی او یا پہ نور چارو کے اس کا دا اپوزیشن ٹول گندونا سر یو زائشی نو دا بیو ڈیر خ پر مختگوی خودا تر وقت لمخ دا چو ویلشی چھ دا بلاول بوٹو او نواز شریف لملاقات سر با دا دوارو گندونا ترمنز تعلقاتو کی ڈیر لوی بدلون راشی خو که دوی سره ووینی لو لدی سره با لګ تر لګه د دواړو پارټیانو اړیکی پر خلور روانی شي
تو وہ بہتری کی طرف ہی جائے گی صورتحال.
د بلاول بوټو زرداری د نواز شریف د پښتن لپاره د ورتلو خبر خبرې دورسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شنبه پرز د خپل ټوئیټر پانی لالاري د پنجاب حکومت ته حکم ورکړ چې نواز شریف ته د علاج لپاره هر قسم سہولتونه برابر کړی. د احتساب عدالت د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د العزیزیه په نوم د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف ته د 5 کالو د بند سزا ورولې وه او هم له هغه راهیسې دی په کوټ لکپت زندان کې قید دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د اټالیا سفیر ویلی چې د پاکستان په یو اوچت غر ننګا پربت کې ورکشوي 2 روپۍ غر خطون کې مړ شوی دی. د د پاکستان حکومت د ډینیل ناردی او ټوم بیلر د موندلو لپاره د یو هسپانوي غرختونکي په مشرۍ کې یو ژغورونکي ډله لیږلې وه. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپورټ کې ورو.
په پاکستان کې ایټالوي سفیر سټیفن پونتی کوروو د شنبه په ورځ په ټویټر پاڼه ولیکل چې ژغورونکي ډلې چې په 15900 میټره لوړوالی د انساني بدن کومې نښې نشانې لیدلې هغه د ډینیل او ټام ښکاري. همدا خبره په پاکستان کې د غرختو د پرمختګ لپاره فعاله غیر حکومتي ادارې الپاین کلب آف پاکستان سیکرټر قرار حیدری هم کوي.
The situation is that they are above 6000
us mahal hala dade chi mri 5000 metra lwad prate di no mumkin na de chi land imzi ke ta rawal si kado dai koroni u gwadi no pratun ki ke ra kuzawal si khos da tam aw daniel mri landi rawal mumkin na da
nanga parbat da nadi naham dang ghar dai chi do jum ke agra panum ham yade shi مرسوی ډینیل ناردی د 24 کلن ایتالوی دی او تر دې وړاندې هم په ژمی کې د ننګا پربت څوکې ته د خطرو کوشش څو ځله کړی وو. او ټام بلارد برتانوی دی چې د هغې غرختونکو الیسن هارګریوس زوی دی چې هغې په یوازې سر د نړۍ دنګ غره ماونت ایورست سر ته ختلې وه، خو وروسته په 3 کلنۍ کې هغه وخت مړ شوه چې د کیټو غره څخه راکوزېدله.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د تنګی بادینزی استوګن په سیمه کې د بنیادی اسانتیاو نه لرلو شکایت کوي. دوی وایي په سیمه کې د پوځي پرشونونو وروستو بیرته خپلو کلو ته ستانه شوي، خو لای د کورونو سروې نه ده شوي چې له وجې هغوی خپل کورونه نشي جوړولی. همداراز هغوی په سیمه کې د ژوند د نورو اسانتیاو لکه بجلی، سړک او سکولونو له نشتوالي هم سر ټکی. د تنګی بادینزی استوګن له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیلګرۍ د ودې لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې هغه سیمه ډېره طبیعي ښکلا لري. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر دلنواز خان وای چې په سیمه کې د ړنګو کورونو د سروې لپاره 8 ډلې کار کوي او هغه امیدوار دی چې دغه ټیمونه به د تنګی بادینزی سیمې ته هم ورشي او د خلکو د کورونو رجستریشن به وکړي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود وړاندې کوي.
د شلي وزیرستان تنګي بودینځای سیمې اوسېدونکي ویایي چې د موسمونو او قدرتي ښلا په لحاظ تنګي بودینځای ځان ته خپل یو امنیت لري، خو سرکار دغې سیمې ته هیڅ توجه نه ده ورکړې. په دغه برېښه ملک ایاز شامنخیل مشال ریډیو ته په دارنګ غږېدلی دی.
د تنګي متعلق زدا درته ویایي چې دولته تقریبا په 50,000 نفوس نه بره آبودی دو انتہائی کشلی دارادو او پتاکش نشتر دی قسمہ قسم مطلب مدنیاتی پکشے، خو چونکہ دی حکومت طرف ہس قسم توجہ نشتا دائی نہ داس سکول شتا دائی پینزے پینزے شپش پش کلومیٹر واڑی کی وڑ کی مچ پ سکول پسے لرے دری می او نہ دی جن کے دی سکول تے انتظام شتا دائی حکومت اس قسم توجہ نی وی روڈ فی الحال نشتا دائی بلکہ تلش کی توجہ ور کڑا شی بے روزگار خلق تے غریب خلق تے پسماندہ خلق تے اس ذریعہ معاش نشتا دائی
پدگی لڑک شی یو بل ملک بادشاہ خان خپل خبره په دارنګ مخ بیایي
کې بدینځای شي چې په نن ورځ په راکیم حالات راوي د دوی کول نه تللی چې نه د بجلی سہولات شته بشه او نه ومشته د یبه سہولات شته. بار بار میژا کوماته میژ اپیلی نه کی چې د میژ د سړی علاقې سروې وکا د خلک انتظار ورته کو کوری نه یډنګ دي چې د خپل ملې جوړه کو. په نن ورځ په حکومت و دښی ته توجه نه ور کوي او د میژ سروې د وسه پر پوتې دو انتظار ورته کی د میژ د سو خوشالي علاقې دو چې په دښه نشتار موجود دی، په دښه شراب موجود دی، په دښه ژوند غزای موجود دی، د میژ ټنګای داسې بل لري چې واټر چینل چې په یو لوري په بل لوري باندې چکه ټیوبل هیڅ ضرورت نشته ورته دغه په ابودی جی په تنګي وشي یبه دم راډیری مېوادارې ونه و میشتا ولا گیجی میشتا په کور شه نه یو روزګار میلاوي شي خلکو د غریبات نه په وزي د مننه
د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز خان وزیر د تنګي بدن زاید د اوسه دونکو غوتنیو کې او غشتنه سرنګ جوابوي وار وای ځنه
چې کیمه لکی کې ترقیاتی چاره ندی شي پاکي د ضرورت مطلب سکول نشتا اسپیټال یا روډز مسله دو چې سمره د یبه مسلې د ټوله مسلې ان شاء الله په 10 سال منصوبه کې کیږي د اوره ور ان شاء الله په راوند لاس کولا کې د ټوله مسلې ان شاء الله ختموي حکومت پر صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دوی سره دا پروګرام جوړ کړی دی بل د سروې بل خبره دو سروې چونکې لګیا دو د 2015 لګیا دو ډېر کلی پوتی دي صرف تنګي بوتین ځای نه دی او ان شاء الله چې او تټی مینا میشه ته جوړ کړی دي تخصصي چې دا په نړیوال ایجنسی کې دمر ډیسټریک کې دمر ټیمینا نشته او تټی مینا دي دا لګیا دي په مختلفو علاقې کې او د دې ان شاء الله نمبر روشي تنګي بوتین ځای وزر نمبر روشي ان شاء الله د دې سروې هم جوړ کی
د تنګي بدن ځای وو چې دونکو غشتنه وکړه چې حکومتي چارواکي د لږ د میجه په لوري هم مخ راواړه وی نیمګړتیاوې مو پوره او مشکلات مو آسان شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر ضلع ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی ډیره موده وروسته بیا هنر ته مخه کړه هغه وایي اوس په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوی نو ځکه په حجرو کې د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخلي او خلکو ته سندرې او غزلې وایي د په خیبر او نورو سیمو کې به د امنۍ د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د هنر برخه ډیره ځپلې لیکوالان وایي په سیمه کې د ولسی سندرغاړو بیا راښکاره کیدل یو ښه ګام دی تفصیل له خیبره فرحات شینوار راکړي
ماویل نن بهال در تد زړه وایم ماویل نن بهال در تد زړه وایم چې په غوسه شوی اوس بچو وایم څو وایم څو وایم ماویل نن بهال در تد
دا خیبر قبایلی ضلع جمرود سره تعلق لرون کی سندرغاړي څلوخت کلن امین ګل افریدی غږ دی نوموړی مشال ریډیو توای وګدې بدمنې نفسي موسیقي بیا پیل کړه ځای ولسی غږ خو خوي سندرې او غزلې تریوري
ډیر خوله کار دی او حاضر ساتي خو ډیر خوله کار روان دی مخکې ودا سه مشکلات چې کوم دا واستون دی غې لاس مونږ مطلب چې نشودلې چې تم پروگرام نام شو کولے آغا کا پروگرام نام کولم گنا خو ما ډیر په ټایم کول آغا شانتی کولاو زله باندې موږ چته نه وتلی اوس چکم دے آغا دور نه وروت خو سره بوس په کولاو زله باندې چې هر چته تم وی کبا آغا په جام کې کې په خیبر علاقې کې نو چکر سو او هویرا او پروگرام لټندو
نو زه هم ز چ سم کلا کا غوایم اے زه هم ز چ سم کلا کا غوایم تچی په وسشوی اوس بچوایم سوایم سوایم ما ویل نن بهال درد تد زړوایم
لیکوال او شاعر ثاقب افریدی وای امین ګل افریدی او داس نور ولسی سندرغاړو خپل فن ته ډیر موده پس بیا مخه کړي او په خیبر کې د داس سندرغاړو د غګونو نه په محفلونو کې خلک خوندونه اخلي
تقریبا لس دولس کال پس په قبایلی سیمو کې کوم ولسی سندرغاړي دي هغه یو ځلې بیا د میدان ته راوتی دي او خپل هلې ځلې جاری ساتلی دي خاص نه په جمرود کې هم او په لندي کوتل کې هم دغه ولسی مجلسونه یو ځلې بیا ګرم شوی دي او خلک ترې خوندونه اخلي
امین ګل افریدی وایي چې په سټوډیو کې د کار کولو موخه ورکړل شي نو معیاري سندرې به ریکارډ کړي امین ګل او د خیبر نور سندرغاړي وایي اوس یې د موسیقۍ کار ښه شوی او د امن پر راتلو ډیر خوشاله دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپین چبین کاله دلالای
دلالای
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی و. له نجیب امیر د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د سردی او دره ادم خیل په ګډون په ګڼو ځایونو کې خاصدارو ځواکونو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی نوکری دینه ختموي. تر دې وړاندې خاصدار ځواک په نورو سیمو کې هم ورته مظاهرې کړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د فبروري په 28مه ویلي ول چې د لنډمهاله قانون د لارې لوی ځواک او خاصدارو ته د پولیسو مراد ورکوي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق پرون پیښور کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل د قبایلي ضلعو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به ټول ګوندونه یو دریز یا پلیټ فارم ته ټولوي. نوموړي په تحریک انصاف ګوند نیوکې وکړې چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. واکمن ګوند بیا وایي حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ژمن دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې ویان محمد قاسم رحیمی تمخې چې ډیر زر به د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د پاکستان له فضا د غلوتنې وروسته لاغې منې شوې چې شاوخوا دوونۍ مخکې په لنجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن عراق ته په سفر رسیدلی دی. د د سفر د تیاریو په لړ کې د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف پر لمخې پرون بغداد ته رسیدلی. د حسن روحانی خپل ګاونډي هیواد عراق ته لومړنی سفر دی. د هند د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په ملک کې به پارلماني ټاکنې په روان اپریل او مئی میاشتو کې په وو پړاوونو کې ترسره شي. نظر پوښتنې ښایي چې د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې ائتلاف پارلمان کې بری ترلاسه کولی شي. سناسه 900 میلیونه خلک د رایو ورکولو جوګه ګڼل شوي.
د خبرونو لنډیز مواورې دو چې نجیب امیر وړاندې کوله. اوس دا چې د پاکستان ورځپاڼو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي سراج ظهیر ځنې ورځپاڼې لوستي چې د اداریو مهم ټکي اوري.
نن نوې وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې دوی د میا شهباز شریف او بلاول بټو زرداری په ګډون نورو پارلماني مشرانو ته بلنه ورکړې چې راشي او د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره باندې خبرې وکړي. د دوی تجویزونو ته په درنه سترګه کتل کیږي. ادارې وایي په دې کې هیڅ دورای نشته چې ملک کې د ترهګرۍ کومه سلسله روانه ده. د دې خبرې ثبوت دی چې په قومي اکشن پلان باندې د عمل درآمد لړکې سنا سکسر ضرور پاتې شوی. شاه محمود قریشی خبر اسما هم ده چې په دې ټولو ګوندونو اتفاق کړي وو خو په پوره توګه د دې عملی کولو لپاره هیڅ یو ګوند هم جرأت نه دی کړی. ادریا اخري کې وایي دا د حکومت ډیر ښه ګام دی چې په دې معاملې مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي او دا د حالاتو د سمېدو لخته یو اشاره ده. د انګریزي ژبې ورسپنه ډان خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سید کوسا سرګندونه کړي چې عدالت د مقدمو د ځنډ ذمہوار نه دی بلکې هغه څوک دی چې د دې ادارو د قیمولو مسولیت یې پر غاړه دی. دریوی د چیف جسټس د سرګندونې هم مخې تراغلی چې په هیواد کې یو اشاریه 9 میلیون مقدمه سر تر رسول نوړان دی. د پدې نظام کې اصلاحات کول غواړي خو پدې کې تر ټولو لوی خند د ججانو کم مخ دی ځکه چې د 40 کروڑ نه زیاتې د آبادی پدې ملک کې یوازې 3000 ججان کار کوي. دریوی پاکستان کې 25% د ججانو چوکۍ خالی پرتې دي. د دې کمی سرات به په مقدمو او عدالتي کارکردګي پریوځي خو بیا هم پدې کې عدالتونو 3.1 میلیون مقدمه فیصله کړي چې په زیاته شمیره د سپریم کورټ ته چې د لوی بوج سره یې 26000 مقدمه سرته رسولي دي. نو که دا کارکردګي نور هم ښه کول وي نو د دې او د ولس د خدمت لپاره به د ججانو شمیره سیوا کول وي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپنه خپل ادارې کې وایي د دوو ایټمي قوتونو پاکستان او هند ترمنځ تر 3 اونیو روان جنگي او کړکیچن صورتحال د معمول نه لخته راتلل او د تعلقاتو بحالۍ اړخته تک د منخوخي خلکو لپاره د اطمینان وړ دی. ادارې وی ویل کېږي چې د دوانو هیوادونو سفیران بیرته د خپل دندو تر سره کولو لپاره یادو ملکونو ته تللی دي. ادارې وی بلبلو د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر 13 ورځ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سیمه ایز تنظیم ایشیا پیسیفیک ګروپ د مشري په شریکه چوکۍ د هند د ټاکنې معاملې مخې ته راوړه چې د پاکستان او هندستان د تعلقاتو د بحالۍ لړکې ډیره اهمه ده ځکه چې د ټاسک فورس په غونډه کې هندستان پاکستان په تور لیست کې د اچولو ډیر کوششونه کړي خو نور غړي ورسره ونه منله. ادریا اخری کې وایي د هند او پاکستان تعلقاتو د بحالۍ لپاره د یو اهمه غوښتنه ده چې نړیوال رولې دې لړکې خپل کردار ولوبوي او د هند پر ځای بل کوم بې پرې ملک د دې ګروپ مشر جوړ کړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ناندرۍ په محل د دواړو خواوو رسنیو د جرنالیزم اصول نه مراتول او ملت پاله خبرې علي کوله. هندي ورځپاڼې پاینر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې نجیبا میراوري.
بی بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په پلوامه کې د تیرې میاشتې د ځانمرګې حملې نه پس چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه، نو په رسنیو کې هم د دواړو خواوو ترمنځ یو بل جنگ روانو. د دواړو هیوادونو پر ټلویزیونی چینلونو د طرفدارۍ او د حساسیتونو د راپارولو تورونه دي. بی بی سی لیکي کله چې د دغې جګړې په اړه هندي ټلویزیونونو راپورونه وړاندې کول، نو د ملت پالنې له عینکو به ورته کتل. د بیلګې په ډول داسې به ویل، پاکستان هند ته سبق وروخود. ځینو خبریالانو او مبصرینو په هند غږ کاوه چې توغندي دې استعمال کړي او ځوابي بریدونه دې وکړي. بی بی سی د پاکستاني رسنیو کار هم ارزولی او لیکي کله چې د پاکستان پوسټ لګ تر لګه د وی هندي الوتکې د غورځولو خبر په خبری کانفرنس کې ورکړ، نو هلته ناستو خبریالانو د پاکستان زندباد شعارونه ورکړل. بی بی سی لیکي په تازه نندریو کې د وطن پالنې خبریالۍ دا یوازنې بیلګې نه وي. د یو شخصي پاکستاني ټلویزیون دوه نطاقانو په داسې حال کې خبرونه وړاندې کول چې پوځي کالي په تن وو. بل پلو هندی ورځپاڼې ډیلی پاینیر بیا د افغانستان په تازه حالاتو مقاله کې لیکي، په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو او مذاکراتو کې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نه موجودیت پوښتنې پورته کوي. په دغو پوښتنو کې یوه هم دا ده چې د افغانستان برخلیک څوک ټاکي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړې 18 کاله وړي. اوس داسې اشارې ورکول کیږي چې دا جنگ مخ په ختمېدو دی. په قطر کې د سولې خبرې په دې اړه مثبت اشاره ورکوي، خو تر ټولو ناراحت کوونکی اړخ دا دی چې طالبانو د اشرف غنی د حکومت سره د مخامخ خبرو کولو نه سکوت انکار کړی دی. ډیلی پاینیر لیکي دا به ښایي یوازې د امریکا او طالبانو په لاس کې نه وي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي، بلکې سیمه ییز هیوادونه لکه هندوستان، پاکستان، ایران او چین به هم خپل رول لوبول غواړي. د سولې په پروسه کې د دغو لوریو فعاله ونډه به د امریکایانو له وتګ وروسته د افغانستان د سولې ضمانت ورکړي. د ورځپاڼې په باور له افغانستان د امریکایي پوځونو په بیړه وطن به یو لوی تاوان وي.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې د ونیسي. د دغې ځواکونو ویان مصطفی بهلی وویل د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو ځواکونو ته معلومات ورکړل شوي چې هره شیبه ممکن حمله پیل شي. بلخوا پرون د سوریه په درغه خار کې په لسګونو کسانو د پخواني ولسمشر حفیظ الله اسد د مجسمې د جوړېدو په اړه اعتراضي مظاهره وکړه. سالم احمد صالح تفسیر وړاندې کوي.
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل سوی و پای ته رسېدلی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حملې په داس سال کې پیلېږي چې د دیر الزور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلي دي. دا په سوریه کې وروستی کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونه چې کردانی رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیري سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلورو ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دی هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. د په اصل کې ده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریه د بشری حقوقو د سر اداره چی په برتانیا کې ډیره دوی مظاهره چند درا په مرکز کې سره راغوند سول ژوندۍ دی سوریه او مړ دی وی بشار الاسد شوارونه ورکول درا هغه شر دی چې د 2011 نه د کال په مارچ میاشت کې لار په سرلی څخه په الهام پکې سولې زی مظاهره پیل شوه خو وروسته په وسلوولو جګړه واوښته د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په ملیونونو نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د قزاقستان امنیتي ادارې د هغې ډلې مشر نیولی چې په چین کې د قزاق ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دغه مشر په ملي اختلافاتو او کرکې خپرولو تورن شوی خو د دې ډلې یو مدافع وکیل ویلي چې د هغه د نیولو تر شا سیاسي انګیزه پرته ده او قزاقستان نه غواړي چې له چین سره یې اړیکې خرابې شي. په دې اړه د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د قزاقستان د امنیتي خدمتونو ادارې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم د ډلې مشر سریک جان بیلاش نیولی دی. دا هغه ډله ده چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د ستونزو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د دې ډلې یو ویان قیرت بیت الله ازادي راډیو ته وویل چې سریک جان بیلاش تېره شپه د الماتی په یو هوټل کې ونیول شو او له هغه ځایه پلازمینې استانې کې د کورنیو چارو وزارت ته ولېږدول شو. د استانی پولیسو هم د هغه نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې بیلاش په هیواد کې د اختلافاتو او کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بیلاش چې له قزاقستان سره په پوله د چین په شمال لویدیز شنجن ایالت کې زیږیدلی او د قزاقستان تابعیت ترلاسه کړی په دې وروستیو میاشتو کې د شنجن د قزاقانو چې په قزاقستان کې میشتې څو غونډې تنظیم کړي دي. په دې غونډو کې دوی د خپلو خپلوانو چې د چین په دې سیمه کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کېږي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او د چین پر دغه اقدام انتقادونه کړي دي. د بیلاش میرمن لیلا عدلجان د اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا بیریږي چې د قزاقستان حکومت نوموړی چین ته ونسپاري. هغې همداشان ویلي چې د پلرني وطن د رضاکارانو دفترونه هم تلاشي شوي دي. ایمان عمرو چې د دې ډلې مدافع وکیل ده ویلي دي چې د بیلاش د توقیف تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. هغې ویلي چې نوموړی د چین د کمپونو په وړاندې د خپلو اقداماتو او د هغو قزاقانو او نورو اقلیت مسلمانانو چې په دې کمپونو کې ساتل کېږي د ملاتړ په تړاو نیول شوی دی. میرمن عمر وو زیاته کړه چې حکومت مو نه غواړي چې له چین سره د قزاقستان اړیکې خراب شي. د تیرې فبروري په میاشت کې د الماتی یوې محکمې بیلاش د یوه غیر قانوني سازمان پر رهبری مجرم پیژندلی او هغه د 2,500,000 تنګې چې 650 ډالره کېږي نقدي جریمې په پرې کولو مکلف ګرځولی و. بیلاش چې په محکمه کې د خپل جرم له منلو ډډه کړې ویلي و چې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم دا ډله له 2010 کال راهیسې رسمن فعاله ده. هغه دا هم ویلي و چې دا ډله به په شنجن کې د قزاق ټبرو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي او بیا به هم دغه ډله د عدلي له وزارت سره ثبت کړي. ملګرو ملتونو په 13 اگست میاشت کې ویلي و چې اټکل کوي 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان به په شنجن کې د تروریزم د مخنیوي په مرکزونو کې ساتل کېږي. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي و چې په ملیونونو نور هم په زوره په سیمه کې د بیا روزنې کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړای شوي دي. خو چین ویلي چې دا د توقیف کمپونه نه دي بلکې هغه د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې هدف یې له خلکو سره مرسته کول دي چې د تروریزم له شره خلاص شي او دوی بیرته په ټولنه کې مدغم شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی وای د افغانستان وګړي او حکومت رښتینی سوله غواړي. ولسمشر پرون په کابل کې وی دستوري ته ویل سوله ته افغان حکومت زمينه برابر کړه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوه اونیو راهیسې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سوله په موضوع خبرې روانې دي. تفصیل خان محمد سیند اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. خاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل اوسمهال په هره ژبه د سولې خبرې کېږي خو حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. ده وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي خو باید هېره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کیږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کیږي او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. ده وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړې شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کی. ناسرګندې تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
د خان محمد سیند راپور مو اورېدو. په ننګرهار کې میشته بېلابېلو قومونو مشران وایي چې سوله هغه وخت راتلی شي چې قومي مشران وسلوالو طالبانو ته په جرګه ورشي. بلخوا د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه یې خبرې اوري خو وسلوال طالبان یې ردوي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید راکړي.
په ننګرهار کې میشت د بېلابېلو قومونو مشران وایي چې وسلوال طالبان د بین الافغاني سولې ته غاړه کېږي. د افغانستان په ختیځ کې د قومونو د یووالي شورا مشر لالاغا کاکړ وایي سو پورې چې افغانان سره یو نشي تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتلی.
په جلالتماب رئیس جمهور باندې هم غږ کوو، طالبان رونه دي دوی باندې هم غږ کوو چې راځئ سره بین الافغاني روغ جوړې ته غاړه کېدئ او کښېنه سره په خپل منځ کې تر څو مونږ او تاسو سره یو نشو او خپل دا وطن جوړ نو کړو، دلته امن رانولو، خارجیان او اجنبیان مونږ ته هېڅکله امن نشي راوست.
ننګرهار کې د ناصرو د قوم مشر اجي عمر خان ناصر وایي که په افغانستان کې د میشتو قومونو مشران راټول شي او وسلوالو طالبانو ته په جرګه ورشي امکان دی ولري چې سوله راشي.
سوله نه په یو ما راځي او نه په یو تا راځي، دا قومونه راټول شي، ټول قوم راټول شي، ولسونه راټول شي، لاړ شي طالبانو ته مخه وکړي. د امریکایانو سره سوله خو نه کېږي، د افغانانو سوله به مونږ په ګټه وي.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر چی یو لسمشت وړاندې له خپلو ملګرو سره له هلمند د سولې لپاره پلی حرکت پیل کړی و او بېلابېلو ولایتونو ته یې سفرونه کړي ول، اوس ننګرهار ته راغلی او د بېلابېلو قشرونو سره یې د سولې لپاره ناستې پیل کړي. وایي افغان دولت او نړیواله ټولنه یې خبرې اوري خو وسلوالو طالبانو رد کړي دي.
افغان دولت هم زموږ خبره اوري، خبره یې اورېدلې ده، خو یو طالبان دي چې له یولس میاشتو وروسته بیا هم زموږ خبره نه اوري.
دې زیاتوي چې د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په څلورمه نیټه چې د مارچ د پنځه نیټې سره سمون خوري له ننګرهاره یو بل لوی ولسي حرکت پیلوي چې له نورو حرکتونو سره به جوت توپیر ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال رډیو ته خوږی. له ننګرهار ورزو لوګر ته د هغه ولایت امنیتي چارواکي وای چې د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې یې د خیبر پنځه په نوم چاڼیز عملیات پیل کړي دي. دوی زیاتوي د لوګر د محمد اغې په هغو سیمو کې به د پوځي عملیاتو ډیر مرکز او توجه وي چې وسلوال پکې فعالیتونه لري او بریدونه تنظیموي. د چارواکو په وینا چې تر اوسه په دغې عملیاتو کې د وسلوالو د یو قمندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او یو اندازه وسلې او پوځي تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ د لوګر سرپرست امنیه قمندان سمونوال رحم خدا مخلص مشال رو ته وویل چې د خیبر پنځه په نوم په روانو چارزو عملیاتو کې د ځای پوځي ارګانونو سربیره د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو ځواکونه هم برخه لري. نوموړي د یادو عملیاتو د موخو په تړه وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ کړي.
امنیتی
و دفاعی یاد عملیات دی هواد گرد امنیتی و دفاعی زواکنو چه پا ترکیب که میری اردو میری امنیت کماندو او در کورنه و چار وزارت خاص قطعات و میری پولی شامل دی پیل کری در زرغون خار در سیم تصفیه و تلاشی روانه ده در او سشپک و سوال مخالفی نجل شوی او عملیات روان دی
کشته شده دیگه عملیات روان است.
در لوګر امنیتی سرچینو د محمد اغه ورسوالی پامدیاتو کې د 1500 کیلوګرام چاودیدونکو توکو اته موټر سایکلونو یا ورده سراچ موټر څلور میله کراشینکوفونو او نورو پوزي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړی ده. بل دوی ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتی ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي تلفات کې اوسي قرباني مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانی ورکی بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحنه لوځي هغه صحابیات طالبانو یا د وسلو او هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر موثر نه دی. زه دا ډول عملیات طرفداري نه کوم اگر که دولت یو پروګرام دی او برنامه ده او د حق تسویق
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتی ځواکونه خلق په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نه کړي یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطفالا ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فایدمن نه واقعي کېږي مخکې له دې نه چې عام خلک همداشان د کلي ولسونه قومي مشران ځوانان د امنیت په راوستلو کې تر څو ونډه وانخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم همدا هیله ده چې د عملیاتو تر څنګ دوی د عامو خلکو د زړونو د لاسته راوړنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغې ولسوالي چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده تېر وړی د ناامنیو او څو زرې لارې ته د وسلوالو د راوتلو شاهده وه. خود خلکو د پرلپسې نیوکو او اندېښنو وروسته یاد لاره اوس مهال امن شوې ده. بل لوري ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو یاد ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دا ډول عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټې ورپشا کړی. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په ښارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستریخانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکار کیږي خو یاسر او آصف خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښار د اډو په مستریخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي ښار د پیرودای اډې په یوه مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت دې کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری ده دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلای موږ غونډ لاندې د دې جنا زموږ روان دي. دلته نه موږ کرای مر کوو او آر څه د دې جنا چلو نظام زموږ د دې جنا زموږ غریبي ده. زموږ دا استاد دی استاد هم خو استاد دی نه را لواله کوي نه کنځلې ډېر استادان موږ لیدلې دي چې کنځل هم کوي وال هم کوي او موږ نه په 200-300 روپۍ راکوي زموږ گزاره او لین دین پرې روان دي.
دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې یې تر پنځمه سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولی.
زما دا خواهش چې زه به سکول ویم، فوجي به جوړ شم، فوجي نه ډاکټر به جوړ شم. او مونږ سره پو گنجیش نو پلار مر شو، او مونږ دورونه یو خور ده، او زه دلته راغلی یم، دلته ستا سره کار کوم. استاد ما خواهش ده زه مستریانو چل یاد کما استاد مونږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو، ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي، د دې د سکول وسایل نو دي، اوس کار شوق وو چې زکمن کاری زکو ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاری زکوما. رو ټایم په ټایم ورکوم، رو ټایم خا خوري بوټان څه په کاری زه ولالم، کپڑے مو لالم، اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوما. او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکوما یو شاګرد لا. ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړي، سختی ونه کوي،
په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
سواد کې د بچا خان ټرست ایجوکیشن ته سوري لاندې سټډي سرکل وشو چې پکې پښتني خزي او د قام خدمت په کتاب باندې خبرې وشوي. ویناوال ویل په زیاتره وختونو کې پښتنو ته د ورپېخو مسلو حل په لټولو کې خزو لوی کردار ادا کړی دی. نیاز احمد خان غونډې ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی چې د قرباني مهناز په غږ د الپجان خټکی په شعرونو پیلېږي.
خزی هم زړونه لري، زړو کې خواهشات لري، سر کې مازغه لري، مازغو کې احساسات لري، کاڼي خونه دي هم دستا پشان جذبات لري، خو خیالات لري بلکې لتان زیات لري.
منګوره بچا خان سکول کې جوړ کړی شوی سټڈی سرکل غونډې ته قرباني مهناس ویل چې د پښتنو لپاره مبارزه کوونکی بچا خان په هغه وخت کې د خزو د حقونو او معاشره کې کردار په اړه واضح بیانې وا. دوی ویل چې پښتني خزي او د قام خدمت کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل د بچا خان هغه خطونو څخه لیکلی کوم چې بچا خان د خزو په اړه لیکلی ول.
خزه د میراث کې یا هغه کې وراثت کې حق ورکول دا هم غیرت کار دی چې تاسو دا ورکوئ. دا ډېر زیات غیرت دی. تعلیم کې حق ورکول په هغه ټایم کې مهرتاج هغه خپل روسي و هندوستان تعلیم د پاره لیږلی وه. نو هغه چې یو تحریک وو نو هغه کې یعنی ټول شامل ول، خدای خدمتګار تحریک کې ټول شامل ول. خو ترغیب هم ورکوو چې پښتون رسالې کې لیکل وکړي. نو په هغه کې دا دوه نومونه ډېر زیات، یو سید بشرا بیگم الف جان خټک، یو بل د خور په نوم باندې بیا لیکل کول کنه.
سټڈی سرکل کې ناس یو ځی شاعر او ادیب علی خان امید ویل چې پښتنې خزي د ژوند پسغل کې قصدن وروسته پاتې کړی شوی دی، ځکه پښتانه د ژوند پسغل کې وروسته دي.
زمونږ پښتانه معاشره کې مونږ وګورو چې په وخت په مونږ روان یو، موجه دا چې زمونږ منزل ورسته ورځ لري کېږي، لیکن نزدیکی گو ته نه ځکه چې هغه شاګوړی چې وته وي په هغه شیره وي. نو مونږ له پکار دي چې یاره مونږ په خپل کور کې دننه خپل خویندو ته خپل زنانو ته خبرې کولو حق ورکو، مطلب هغوی د ځان سره ودرو، هغوی ته سیاست لارې چارې هم وښایو، هغو په مطلب په کرنټ افیر هغې د هغې نه هم خبردار ساتو چې مطلب هغه په دغه سیزونو کې زموږ سره خپل کردار ادا کوي.
یو بل ګډون کوونکی زلمی او مدني پال سلمان منصف زیاته کړه چې پښتانه د ځانه جوړ کړی شوی باز مذهبي او کلتوري دایرو کې بند کړی شوی دي، ځکه نیمه برخه آبادی یعنی خزی ورسته پاتې دي.
اسلام وایي چې زنانه دلې په میراث کې حصه ورکړی شي، دا دي د قوم عزت وګڼلی شي، مطلب د دې سره دی د دې په کارونو کې ښېګړه وکړی شي. که موږ وګورو مسلمانانو تاریخ، موږ وګورو د ژوند په هر شعبه کې چیرې زنانه خپل کردار لوبولی دی او ډېر په ښه طریقه باندې، لکه په زنانو کې اولنی اسلام چې دی نو حضرت خدیجه رضی الله عنها که تاسو وګورئ هغه یو کاروباري زنانه وه، او هغې چې په کوم انداز باندې کاروبار چې دی د هغې لپاره کوم اصول قیم کړي دي. د نن دور پورې چې دی نو لکه زموږ په کومه معاشره کې چې کاروبار کامیاب دی نو هغه اصول چې دي هغه باندې روان دي.
سټڈی سرکل کې ویل شو چې د پښتنو لپاره دغه رنګ د بحثونو لړۍ د وخت ضرورت ده او دې کې د سیمې خزي هم شاملول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.